اوریدونکو دولس نیمې بجې شوې، وړاندې درته د زهرو کاروان اونیزه خبرونه لرو، خو اوس پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی په یو بیان کې چې پرون خپور کړ، ویلي دي چې طالبان باید د افغان خبریال علی اکبر خیرخواه د ترتم کېدو مسله وڅاري او تحقیقات وکړي. د دغه فوټو ژورنالیست کورنۍ وایي چې نوموړی د سې شنبې په ورځ د کابل په کوټې سنګي سیمه کې ترتم شوی دی. بل لور ته د خبریالانو نړیوال فدراسیون د طالبانو د حکومت هغه پریکړه غندلې ده چې د خزینه ویاندویانو لپاره یې د مخ پټول جبري کړي او د طالبانو پر حکومت یې غږ کړی چې ښځو ته د کار آزادي ورکړي. دغه فدراسیون ویلي چې د دې کار هدف دا دی چې له ټولنیز ډګره ښځې تریتم کړي. د پنچیر د پریان ولسوالۍ اوسیدونکي د طالبانو له لوري د لسو ملکیانو د نیولو خبر ورکوي. د پنچیر امنی قماندان مولوي داد محمد بطار هم د دغو لسو کسانو نیول تایید کړي، خو ویلي دي چې دوی د تحقیقاتو لپاره د ولسوالۍ مرکز ته بیول شوي. او د ننګرهار امنی قمانداني د سرخرود ولسوالۍ په هجرت سیمه کې د واده په مراسمو کې د ډزو پر مهال د ناوې د وژل کېدو راپورونه رد کړل. نوموړي وویل چې د ننګرهار د امنی قمانداني ویان حافظ عبدالبصیر زابلی ویلي چې په دې پیخه کې د یوازې درې کسان سطحي ټپیان شوي دي. اوریدونکو دا وو خبرونه. نن درته ل دوه تر دریو بجو شنه اسمان لاندې پروګرام هم لرو. د غنمو او غلو دانو د کمښت په اړه خبرې پکې کیږي. تاسو هم کولای شئ چې پروګرام ته زنګ راوهئ، خپلې پوښتنې او اندېښنې له موږ سره شریکه کړئ او بحث ته راغلي میلمانه به ستاسو پوښتنې ځواب کړي. اوس هم ورزو اونیز پروګرام ته د زهرو کاروان.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مهر کلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د طالبانو حکومت وایي دوی چمتو دي چې د نشي موادو د کاچاکو د مخنیوي لپاره د ایران له حکومت سره همکاري وکړي.
له ایران سره موږ فراخ سرحد لرو. موږ په سرحد کې په بازي نه هو کې تروس پورې د موږ لا پښتین دي ایجاد. موږ خپل هلي ځلې کوو ترڅو د دغه کاچاکو مخه ونیسو.
په یو بل راپور کې به واوري چې د ښځو د حقونو فعالان وایي روغتیایی خدمتونو لیگوالی به د معتادو خزو پر وړاندې د تاوتریخوالی سبب سی.
فامیل ها نگران هستن،
کورنۍ اندیښمنی دي. کورنۍ تاوتریخوالی مخ په ډیرې دودی او په ټولنه کې د ګډوډۍ سبب سوی دی.
دا چې سوداګر د نشي موادو د غوښتنې په کمولو کې څه رول لوبولای سي، په دې اړه مو د سمیولا په نوم له یو پانګوال سره مرکه کړې ده.
شتمن هغه خپل اجتماعي مسؤلیت دا دی چې دوی وړ کاروبارونه سپورټ حمایه کړي.
د فیض الله په نوم یو کس وایي چې ټولنه اوس هم د احتیاط اساسي لاملونه نه پیژني.
نو دا چې ډېر ورخطا شوی و چې ځان یې کله چولی و، نو دی په دې کنده کې لوېدلی و. په دې کنده کې ډېرې زیاتې خټې او مرداري اوبه وې. ده هر څه کوشش کولو چې د دې کنده نه ځان وباسي، خو خلک پرې راورسېدل او دی ګیر کړلو.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
خاورور جانا، اوس نو پیسې ورکړه کنا.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. له افغانستان څخه ایران ته د نشي موادو د قاچاقو د ډیرېدو په اړه د ایراني مقاماتو تر ادا وروسته د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویلي چې دوی حاضر دي له ایران سره پر سرحدي کرښه د نشي موادو د قاچاقو په اړه له ایران سره په ګډه د دې قاچاقو مخه ونیسي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ازادي راډیو ته وویل تر اوسه د ایران د سرحد په اوږدو کې کافي امنیتي پوستې نه دي جوړې شوې چې د نشي موادو د قاچاقو مخه ونیول شي. سیاسي تحلیلګران بیا نشي مواد و نړیواله ستونزه بولي او زیاتوي چې له دې ستونزې سره مبارزه کول د سیمې د هیوادونو ګډې همکارۍ ته اړتیا لري. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
ایرانی مقامات و تازه له یو بلغاریایی هیات سره د کتنې پر مهال له افغانستان څخه ایران ته د نشي موادو د قاچاقو د ډیرېدو په اړه شکایت کړی او ویلی دی چې دا وضعیت له ایران څخه اروپا ته د نشي موادو د قاچاقو د ډیرېدو سبب سوی دی. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت دا مني چې دوی دا مهال د افغانستان او ایران ترمنځ په ټولو سرحدي سیمو کې امنیتي پوستې نه لري او د نشي موادو مافیایي ډلې له دې فرصت څخه ناوړه ګټه اخلي. په دې اړه د کورنۍ چارو وزارت ویاند او د نافع ټکور ازادي راډیو ته وویل دوی چمتو دي چې د نشي موادو د قاچاقو په اړه له ایراني مقاماتو سره خبرې وکړي او دواړه هیوادونه دا ستونزه په ګډه حل کړي.
له ایران سره موږ پراخه سرحد لرو، موږ په سرحد کې په بعضې ساحو کې تر اوسه پورې د موږ له پوستې نه دي ایجاد. موږ خپلې هلې ځلې کوو تر څو د دغه قاچاقو مخه ونیسو. که بیا هم دوی غواړي چې دغه مشکل ته یو حل ولټوي، موږ آمدی شي له دوی سره ووینو تر څو په دغه موضوع باندې له نږدې خبره وشي، دغه مشکل ته په ګډه یو حل لاره ولټو او په ګډه سره کار وکړو.
ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې سږ کال د حمل د میاشتې له نیمایي څخه بیا د ثور د میاشتې تر پایه پورې د افغانستان او ایران پر ګډه پوله تر سل ټنه ډېر نشي مواد قاچاق کولو پر مهال نیول سوي دي. د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت او کاروبار منع کولو سره سم د افغانستان او ایران پر ګډه پوله د نشي موادو د قاچاقو پیښې هم ډېرې سوي دي. که څه هم د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د طالبانو د حکومت فرمان یوه میاشت پوره کیږي او په وروستیو دوو اونیو کې د افغانستان په جنوب کې د کوکنارو ځینې کښتونه هم اړول سوي، خو په دې موده کې د نشي موادو جوړولو پر کارخانو باندې د عملیاتو په اړه د طالبانو د حکومت لخوا کوم راپور نه دی خپور سوی. د مشرانو جرګې پخوانی غړی هاشم الکوزی وایي چې نشي مواد یوه نړیواله ستونزه ده او له دې ستونزې سره مبارزه کول د سیمه د هیوادونو ګډې همکاري ته اړتیا لري.
دا چې همسایه وادونه وایي چې قاچاق د دوی وادونه ته وروړل کیږي، دا مسؤلیت خپل د همسایه وادونو دی. هغه باید خپل په سرحداتو کې، خپل په سیمو کې باید خپل مخنیوی وکړي، د خپل اراضي د خپل سرحداتو مسؤلیت خپل ده. هغه یوادونه دی چې هلته مسؤلیت لري. طالبان خو په افغانستان کې بند کړي دي، دلته د کوکنارو کرل نور بند دي نسته.
د ملګرو ملتونو یوه څېړنه چې راپور یې په 2000 میلادي کال کې خپور شو وښودله چې په افغانستان کې تولید شوي نشي مواد نږدې 40% د ایران، په سلو کې 14% د پاکستان او پاتې نور د افغانستان د شمال غربي سرحدونو د لارې نړیوالو بازارونو ته قاچاق کیږي.
د نشي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبې او تکراری د چهارشنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلی شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: cop@rferl.org.
معتاد خجی او د خزو د حقوقو فعالان په ولایتونو کې د معتادینو د درملنې په اړه اندېښنه لري. دوی وایي چې په ولایتونو کې د معتادینو د درملنې خدمتونه کم سوي او که دا حالت دوام وکړي نو معتادې میرمنې به همداسې معتادې پاتې شي او د کورنۍ تاوتریخوالي ښکار به شي. له دې ولایتونو څخه یو هم فرا دی. په تېره بیا په وروستیو میاشتو کې ښځینه معتادینې پکې ډېرې سوي او هغه ښځې چې تازه یې درملنه سوې وایي په فرا ولایت کې نشه یي مواد اسانه پیدا کیږي. دوی اندېښنه لري چې داسې نوي بیرته معتاد شي او که معتاد شي نو د کورنۍ تاوتریخوالي قرباني به شي. د فرا ولایت روغتیایي چارواکي د معتادینو د درملنې په برخه کې موجوده امکانات کافي نه بولي او د معتادینو د درملنې په برخه کې د بسترونو د ډېرېدو غوښتنه کوي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
هغه یو لور خو مینه و معتاد د درې نور خو زما سره
نږدې یو میاشت کېږي چې سلیمه د فرا ولایت د معتادو ښځو او ماشومانو د درملنې په مرکز کې بستري ده. سلیمې 8 کاله د تریاکو نشه کړي او د دوی په شپږ نفري کورنۍ کې یوازې لور یې نشه نه کوي. د کورنۍ پاتې نور ټول غړي په نشو اخته شوي دي. سلیمه 4 ورځې وروسته له کلینیک څخه رخصتېږي، خو دا چې د دوی په سیمه کې نشه یي مواد اسانه او ارزانه پیدا کیږي دا اندېښنه لري چې بیرته به په نشو اخته شي.
دا سه غاړم چې د خیر یو په مزدوري یو غاړه واخم، یو مصرفیات راته پیدا شي، دغه مواد بالا یرس بارا که مواد یه لکن خو گزاره برا سره وکنه چی مواد واس کن خو بیا آقا خل تنگید نو آقا سی بیا آقا خبولی دی شروع کیجنو.
سلیمه وایی که دا بیرته په نشو اخته شي نو د کورنۍ تاوتریخوالی قربانی بشي، ځکه تر دې مخکې هم د نشو له امله کورنۍ تاوتریخوالی تجربه کړی دی. سلیمه پر کورنۍ تاوتریخوالی سربیره د خپلو ماشومانو د ناروغۍ درد او غم هم لیدلی دی، ځکه ماشومان یې د دې په ګیډه کې او یا تر زیږیدو وروسته د دې یا معتاد پلار د نشو له امله معتاد کیږي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې د نړۍ په هرو 5 معتادو ښځو کې یوازې یوه یې درملنې ته لاسرسی لري. خو په 1999 شمسی کال کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت څېړنو ښودلې وه چې په افغانستان کې تر دې هم لږ معتادې ښځې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی لري. د معتادینو د روغتیایي مرکزونو د لږوالي تر څنګ په افغانستان کې د نارینه او ښځینه معتادینو ترمنځ توپیري چلند د دې سبب شوی چې ډیری کورنۍ خپلو معتادو ښځو ته اجازه ورنه کړي چې د درمل لپاره روغتیایي مرکزونو ته ولاړ شي او له هغوی سره په کور کې د وزنداني په ډول چلند کوي. د ښځو د حقونو فعال پروین طوفان وایي په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو له کمیدو سره سم معتادو ښځو ته ډیر زیان اوښتی او د نشې پرېښودلو په برخه کې د امکاناتو نشتوالی هغوی له کورنۍ تاوتریخوالي سره مخ کړي دي.
فامیل ها نگران هستند،
کورنۍ اندیښمنې دي. کورنۍ تاوتریخوالی مخ په ډیریدو دی او په ټولنه کې د ګډوډۍ سبب سوی دی. هغه کلینیکونه چې پخوا مو درلودل شمیرې لږ سوی او ځینې یې تړل سوي دي. موږ په فراه ولایت کې یو 15 بستریز کلینیک لرو چې کفایت نه کوي او د معتادینو د دې سیل مخه نسي نیولی.
د فراه ځایي چارواکي د معتادو ښځو لپاره د روغتیایي خدمتونو د دوام خبر ورکوي، خو وایي څو میاشتې کېږي چې د معتادینو د درملنې مرکزونو کارکوونکو معاشونه نه دي اخیستي. د فراه ولایت د عامې روغتیا ریاست مرستیال عبدالجبار شایق له مرستندویه ټولنو څخه غوښتنه کوي چې د معتادینو د شمیر ډیروالي ته په کتو سره دي د معتادینو د درملنې په برخه کې له دوی سره همکاري وکړي.
زموږ اوسنی بسترونه په هیڅ ډول د فرا د معتادینو لپاره کفایت نه کوي، ځکه چې معتادین څو برابره ډیر دي او موږ نورو بسترونو ته اړتیا لرو. باید زموږ د مرکز بسترونه د اړتیا او غوښتنې په اساس ډیر شي.
دا مهال په فراه ولایت کې د معتادو ښځو او ماشومانو د درملنې 15 بستریز مرکز فعالیت کوي چې 15 ماشومان او 40 میرمنې پکې بستری دي. دې مرکز په تیر یو کال کې د بستری خدماتو په لړ کې د 140 معتادو ښځو او ماشومانو درملنه کړې او په کورونو کې هم تر 200 ډیرو معتادینو درملنه کړې ده.
رازا کم مونگا تا تا منتظرو.
بس دادا زام راغلم، اوز ما پا گرد میلو کو.
رازا پا خواخ که راغلی.
اوه دا ایرین سکوی
تا چه غالی چه ما معتاد که.
پا یو دود چوک نمعتادیگی.
دادا سی مردار شاید دا چه پا یو دود سرای معتاد کیگی.
دا بیا چه اویلا
دا خبره می د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر ما و هاسې را سره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اورېدونکو، تاسې ازادۍ راډیو اورئ چې پر منځنیو څپو سربیره یې په 0.5 FM څپو باندې هم اورېدلی سئ. په افغانستان کې د معتادینو شمیر ته په کتو سره دولت نه دی توانېدلی چې د دوی درملنه وکړي او د کار زمینه ورته برابره کړي. دا یوازې د دولت مسؤلیت هم نه دی، په دې برخه کې سوداګر او شتمن خلک هم مسؤلیت لري، ځکه چې په سوداګرۍ او پانګونه کې د اجتماعي مسؤلیت په نوم یو مهم اصل شته. دا چې شتمنو خلکو د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو او معتادینو د درملنې په برخه کې څه مسؤلیت لري، تر دې مهاله یې ولې څه نه دي کړي او باید څه وکړي، په دې اړه مو د سمیع الله په نوم له یوه پانګوال سره مرکه کړي او په پیل کې مو پوښتلی چې شتمن خلک له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې څه مرسته کولای شي.
شتمن خلک په دغه برخه کې ډیره موثره مرسته کولای شي. هغه موثره مرسته چې دی په څو لحاظه کېدلی شي، هغو ادارو سره کومک کول چې هغوی په دغه برخه کې کافي سابقه تجربه لري. یو دا دی. دویمه دا دی چې ایدو خلکو پیدا کول او سپانسر کول. لکه نور دنیا کې ځینې خلکو وایي چې زه درې مریضان یا څلور مریضان یا 15 مریضان د خپل طرف نه چې دی دا سپانسر کوم، یو کلینیک یا شفاخانه یا داسې ادارې ته چې هغوی د معتادینو سره د تداوی په برخه کې کار کوي، معرفي کوي، وایي ایدو تر هغه نهایي وخته پورې، لکه تر هغه پورې چې دا رغیږي، ایده ټول هغه سپانسرشپ چې دی هغه په ما باندې دی. دریم د سده چې پښتمن وکول شي چې کاری فرصتونه را منځ کړی چې خلک ورو ورو د نشي توکونه را وګرځي. او څلورم د سده چې د سرګرمۍ چې دی خپل اې دی بایس کېږي چې خلک دخیل شي، مثلا لوبي دی، ټورنمنټونه دی، د دې سبب کې چې خلکو ته غو په ټولنه کې یو مصروفیت پیدا شي. او بل دا چین شي، چین د سده چې څنګه چې دی د شفاخانینو رغیږي جوړیږي دته یو کار پیدا کړی شي خپل اداري کې ونیسي، چې حکومت هم کولای شي چې یو څه فشار په شفاخانو باندې راوړي چې مثلا شخصي شفاخانې ډېرې زیاتې دي، هغوی ته وایي چې دومره فیصدي کسان چې دی دا به حتمی تاسو تداوی کوي.
د وقایې په برخه کې شتمن خلک څه کولای شي؟
د کاروبار څنګه موږ دوه شیان لرو، یو دا دی چې اجتماعي مسؤلیت دی او بل اجتماعي حسابدهي دی. په نورې دنیا کې ټول خلک چې دي دغو دوه شیانو ته دی، لکه هغوی ذهنن آماده دی چې اجتماعي حسابدهي ورکړي او اجتماعي مسؤلیت چې دی ومني. اجتماعي مسؤلیت دا دی چې موږ ټولنه کې بیکاري ډېره زیاته دی، شتمن هغه خپل اجتماعي مسؤلیت دا دی چې دوی وړو کاروبارونه سپورټ حمایه کړي. او بل دسې بوختیا دسې فعالیتونه رامنځته کړي چې هغې کې خلک یو ډول نه یو ډول چې دی هغوی بوخت شي، که هغه په وړه کچه وي او که په لویه کچه وي.
موږ وینو چې شتمنو خلکو ځینې خیریه بنسټونه جوړ کړي دي، خو تر اوسه یې د معتادینو د درملنې لپاره کوم ځانګړی روغتون نه دی جوړ کړی. ستاسو په نظر د دې علت څه کېدای شي؟
موږ ځینې اکټیویټیانه چې دي فعالیتونه چې دي هغه پروجیکټ بیس دی. دویمه خبر دا چې موږ لنډه ګټه ګورو. لنډه ګټه دا دی چې یو سړی مثلا عاجل راځي خپل فیس ورکوي، موږ ډاکټر ته معرفي کوو، هغه تداوی کوي، بیرته ځي، څو اکسرې کوي، څو معاینې کوي. دا لنډه ګټه ده. د معتادینو سره کار کول اوږدمهاله کار دی، او موږ خل چې دي اوږدمهاله کار ته کېدای شي ذهنن آماده نه وي، لکه ایدې ګټه په دوو کلونو کې دی، راتلونکي دریو کلونو کې دی، راتلونکي څلورو کلونو، راتلونکي پنځو کلونو کې. بل یو د نفرت خبر هم دی، لکه په بده سرګه ورته ګورو. نو چې په بده سرګه ورته ګورو نو دغه رښتې تر ته خل چې دي ډېر زیات اغم نه کوي، لکه توجه نه کوي چې دغه طرف ته لاړ شي. بل ټولنه کې یو منفي عکس العمل هم شته. منفي عکس العمل داسې دی، کته داسې شفاخانه جوړه کړي نو خلک داسې فکر کوي چې والا ته له دوو خلکو سره یو ډول مرسته کوي چې دوی تعداد لا زیات پراخ شي او پراخ شي او پراخ. اصلي خبره داسې نه ده.
د شتمنو خلکو زکاتونه هم ډېرې پیسې کېږي او معتادین هم اکثره د زکات حقدار وي. که شتمن خلک خپل زکاتونه د دوی کورنیو ته ورکړي نو دا کار به څومره ګټور وي؟
دغه کورنۍ چې دی ګوري دوه ډوله چې دی دوی په ټولنه کې متضرر کیږي. یو خو متضرر دی چې هغه مور دی یا پلار دی، دوی خو معتاد شول، په ټولنه باندې هم بار شول، په کورنۍ باندې هم بار شول. دویم دی چې دوی سوشل سټیټس چې دی لکه اجتماعي حیثیت، هغه اجتماعي حیثیت هم له لاسه ورکړي. خلک ورته یو تانه ورکوي، تانه دا چې پلار دی پوډر شوی دی. که چیرته دا ادامه پیدا کړي دا هم دغه طرف ته چې کیږي جی، اوس دوی سره مرسته کول په څو لحاظ اشد ضرورت دی. اشد یو خو دینی مسؤلیت دی. دویمه خبر دا دی چې د خپل ځان خطر دفع کول دی. خطر دفع کول داسې دی چې همدا به سبا غلام کوي، فساد به هم کوي، یا کېدای شي قتل ته هم زمینه برابره شي. نو دغه د مخنیوي لپاره باید ته څه شی وکړې؟ لکه دوی سره مرسته وکړي.
څنګه کولای شو چې سوداګر یا شتمن خلک دې ته وهڅو تر څو چې دوی د نشي مادو د درملنې، وقایې او معتادین ته د کار د برابرولو په برخه کې کار وکړي؟
اول کار خو باید وکړي د شتمنو ذهنیت ور جوړ کړي چې یوازې خیر او ثواب چي دی، دا یوازې یو څو غریبانو سره د خوراکي توکو مرسته نه دی. دا کېدای شي موقتی یو چا خېټه ورډاک کړي، ولی په مهاله کې چي دی د ټولنې تداوی نشي کولای. مونږ په ډیرو برخو کې سرمایه گذاري وکړله، مونږ چي دی په شفخانه کې سرمایه گذاري وکړله، مثلا مکتب مو جوړ کړ، پونتون مو جوړ کړ، خو د لوبو په برخه کې مونږ چي دی ډیر کم سرمایه گذاري وکړله، یا د هنرونو په واده کې مونږ چي دی ډیر کم سرمایه گذاري وکړله، د فیسټیوالونو په جوړولو کې چې د مونږ کمه سرمایه گذاري وکړله. او دا شاین اې دې سبب کېږي چې ټولنه کې بوختون کې فعالیتونه رامنځته شي. دویم چې د مکتبونو، تلویزیونونو، رادیوګانو اې دغه طریقه چې مونږ باید هغه آگاهی عامه کړو تر څو دغه کمپاین چې دی دا کور تر کوره پورې ورسیږي. راځو د تداوی په برخه کې. تداوی په برخه کې داسې دی چې زه 15 معتادین چې دی د پایل نه تر پایه پورې دوی تداوی کوم. بل میډیکل کمپس چې دی جوړ جوړول دی لکه طبي کمپونه جوړ شي او دغه طبي کمپونو نه په هر ساحې کې چې دي معتادین چې دي په نښه شي او بیا هغو اداراتو سره چې دوی د تداوي په برخه کار کوي هغوی سره وصل شي. دغه خلک چې لکه مالداره دي غني دي دوی کولی شي چې هغوی سره هغه د فري میډیسن چې دی هغه ورته مهیا کړي، دوا چې دي دغه ادارې ته مفته ورکړل شي، یا چې دی د خوراکي توکو مرسته له دغو اداراتو سره وشي، ځکه هغه د یو چتر لاندې چې دی کومک دی او ډېرو ته بیا خیر رسیږي. روزو اوس د ریکوري په باره کې، ریکوري دا دی چې ښه سړی جوړ شو او بیرته کور ته وګرځېده، وظیفه لنډ مهاله ورکړل شي یا اوږد مهاله چې یو ټیټ هغه باندې کار ورکړل شي، دا مثلا مصروف. بل ایده دغه ماشومان چې دی چې راګرځي خو خپل ماشوم چې دی ګوري چې هغه څه شی دی مکتب ته نه ځي، نو اوس که دغه خصوصي مکتبونه یا خصوصي پوهنتونونه چې دی دوی دوه یا درې ماشومان چې دی دا سپانسر کړي.
د زهرو کاروان با د خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1289 منځنۍ سپو خبريږي او اوس د خاطرې وار دی. د فیض الله په نوم یو کس چې د کابل ښار په میوند جاده کې سیاحتي شرکت لري وایي چې یو موتاد هڅه کوله چې د دوی د مارکیټ له ګودام څخه غلا وکړي، خو له ډیر بد حالت سره مخ شو. دا چې دا بد حالت سو او د مارکیټ دکاندارانو له موتاد سره څه وکړل دا به خپل د فیض الله له خولې واورو.
زموږ د مارکیټ شاته یو ګودام ده چې هر کله چا چوکۍ یا میز یا ورته شیانې خراب شي نو هغلته انتقالوي، هغلته ایږدي. کله چې ما خپله ماته چوکۍ هلته انتقالوله نو دې صحنه کې زه یو معتاد لیدلی وم. کله چې غرمه شوې وه نو دې سوچ کړی و چې دا ځای خو ډېر پناه ده، د خلکو د دید نه لرې ده، نو راغلی و قلف یې ماتولو. نو چې کله دې قلف ماتولو په دې صحنه کې خلکو یې آواز اورېدلی و، ورمنډه کړې وه تر څو دی را ونیسي. نو ده ډېر وارخطایي څخه د دیوال نه ټوپ اچولی و. دلته ژمی هم و او د موږ د دیوال شاته دلته خلک کثافات به ډېر زیات اچول، او یو طرف ته یې یوه کنده وه چې هلته به د ټولې کوڅې یو اوبه راتللې. نو دی چې ډېر وارخطا شوی و چې ځان یې کله اچولی و نو دی په دې کنده کې لوېدلی و. په دې کنده کې ډېرې زیاتې خټې او مردارې اوبه وې. ده هر څه کوشش کولو چې د دې کندې نه ځان وباسي، خو خلک پرې راورسېدل او دا یې ګیر کړلو. کله چې خلک د دې حالت یې وکتلو ده چې هر څه کوشش کول د مردار اوبو نه ځان راوباسي مګر نه شوای کولای، بیا نو خلک کوشش په دې وکړلو چې دغه معتاد د ځای نه راوباسي، خو اوبه ډېرې زیاتې مردارې وي او هیچا دا جرأت نه کولو چې د معتاد د ځای نه راوباسي. بعد له هغه ما منډه کړله، د خپل ګودام نه مې تخته راواخیستله، یو ځوان په لاس کې مې ورکړله، هغې هغه معتاد د هغه ځای نه راوایستلو او مارکیټ ته یې راوستلو. دلته یې ځان یو سری ور پرې مینځل او بعد له هغه نه یو چا کالي لرله، زاړه کالي هغه یې ورته ورکړله. بیا مو د چای څښلو لپاره موکته دفتر ته راوستو لکه ځان ګرم شي، ځکه چې ژمی و ډېر زیات ساړه و. بعد له هغه یو مشتری زما چې په دفتر کې و دې ترې پوښتنه وکړله چې ته ولې غلا کوې. هغه ورته وویل چې زه مجبوره شوی یم، زه موږ ډوډۍ نه لرم، زه چې کله وږی شم زه مجبور یم دا کار وکړم. یعنې که تاسو یو ورځ ډوډۍ ونه خورئ، که تاسو سره نه پیسې چې چا ته ورشي خیر ته وغواړئ هغه تاسو ته پیسې درنه کړي، نو تاسو بدمن نو غلا ته به تاسو مخه راوړئ. نو که موږ ته هم وایي دولت حداقل 400 پوډر نه ډوډۍ راکولی، موږ به داسې عمل نه ترسره کوو. او په دې خبره یې دا ټول مجلس چې کله خلک ناستو دا ټول وقت سرونه ټیټ کړله او د دې معتاد خبرې ته ځواب چا نه لره.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې محمود په خمار حالت کې بشیر ته ورځي او د نشې ګولې ځینې غواړي، خو بشیر ورته وایي چې غم مه کوه، ما ته یې ځای را معلوم دی. کله چې د ګولۍ رانیولو ځای ته ځي او ګولۍ رانیشي، محمود جیب ته لاس کوي او د پیسو پر ځای توپنچه راباسي. دا چې اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
سلام علیکم بازار.
وعلیکم سلام، خیریت و سنسوگی؟
زه خوستا یار جم.
زما یاری؟ زخونه نپیگنم.
تا دست ما رنگ تا بگره، نمی پیشنی چی زود تا سر یارانیو. زم تب جان عملی
نو خونا سے ہوئے زورا ورا عملی زنگ ایران کم چی دان سنگ ایران چی زین پی جانم
گو گور دا عملیانو خوندی سخی نیه چی تنگ چی زبولی دلم جر جو گولی جیب تاوا چولی خوبتی دیکھنی
دلار امیلی گور وران شی گولی ووا کم بلا را سرا وی نو در تابا می قربان کری وی
ایرانی پولیسو پر زور را وشڑلم زام دم دے گولی عملیم اس دارا تو چیری بھائی پیدا کو
دا گولی خو پار دوا خانه که پیدا کیگی آقا مخا مخ دا قصابی سنگ دوا خانه تا ورشا سومر چه واری در کوی
گولا زب دیش یما که نبالا دا یما دوا خانه والا می نبیشنی فکر نکم چه باور را بانجی وکی تا ورشا تا پیشنی
بالا دا نبالا دا واری زورا ورا رنگ او کانی دی آسیم دی عملی دی کنه چه ور اغلی سٹ دی وکره و او بیا ورسنگو آیا چه دا دکو دا درد گولی راکا دا وخانه والا پوییگی که تا مدی بس گولی در کبی
اوز خود زران دی والان شو راتا توارا با ورسو تتر ما دیر بالا دی رنگی ولی پتا او پیدیه پا ما
من گول خبرنده وکره درزه چه ورشو تو دنی گولی را نیسی؟
یار از ما خدا سی خوخه دا چه خجیری را نیزدو سهر او رز بدا و خانی والا تا وردو ده پیسو غمی ما کوا پیسی را سردی
گندازی وی نو زما با هم خوالی در سر پا غرو کشی زم ولک زم وقت خمار خمار گرزم
اوز درده چه جر ورشو
سمدن درده چه ورزو دغه دغه دوا خانه چې هغه ګولۍ خرڅوي
خو ته مخکې شه زه به در پسې شم
سمه ده راځه سلام علیکم.
علیکم
وعلیکم سلام په خیر راشئ ښه خدمت راته ووایه
خدمت د هډوکو د درد ګولۍ مو په کار وي
څومره مو په کار دي
د منډېوال نوی راغلی او بېرته ځي دوی پا سیما که دا گولی نپیدا کیگی خیلی دیر راکا
بس دایو کارتن پاتی دی یو میستاسی دی دوار گزاره پی کیگی این وقت لی
راکا یارا جوانده خوزی خورو جانا اوزنو پیسی ورکن کنا
تو بودا رگا چل جیب پیسی راو بستم
لاسو نپورتا که چلو دایو نخوتی که
تو پنچا تو پولیس یه
نه پولیس نه
او زو پولیس یه
قومندان سیب زما دواخانه قانونی ده دام جواز ده دا خو قانونی گولی دی بارا دواخانه که خرسیگی دکتران ناروغانو تور کهوی
تو وست دو مازار چالاکی که بی ها زو پویگم چه دا گولی قانونی دی خود ته غیر قانونی خرطه بی تو چاک لره چه دا دکتر نسخه نپرار تا دا دواخرطه که او آغا هم دو نشه گولی
قومندان سیب زما مطلب
ټول ځوانان دې په نشو اخته کړل که ته د ډاکټر له نسخې نه پرته د نشې ګولۍ خرچې نه کړې نشایان به دا ګولۍ له کومه کړي دا دواخانه ده که ساقي خانه
قومندان صاحب ما پرېږده زه بې ګناه
یم چپ شه زه بې ګناه یم دا به په محکمه کې معلومه شي چې ته ګناهګار یې او که بې ګناه
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو